له نوریا سنوري نه د خبرونو لنډي زوري. په کابل کې نن یو شمېر ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزې بې عدالتي بولي لاروین وکړ. لاروین کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته هم اجازه ورکوي لاسلیک کړه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه وښوده. سپین ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10 پر امنیتي مسلو خبري وکړي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یو ویان په حواله لویدیځو آژانسونو دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. او د جرمني پولیس وایي سږکال 12,000 ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته ور اوښتي دي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی، زه صفی الله ستانکزایمو. یو وار بیا د ازادي راډیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږده څه باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو 20 کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو، همدارنګه د کندهار او په دیخوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دیخوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسېدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي، پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي، څومره افغان ولس زیانمن شوی دی، باید څه وشي؟ دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلوماټ و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړه اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسېدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي، اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیدی صاحب، تاسو ته خپلو ټولو تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هیواد ده چې 70 کلن عمر لري، او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړې ده، او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هیواد، یو تاریخي هیواد نه شو ویلی. راځم زمونږ د هیواد پاکله په دې 15 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوق پیدا کړی دی، او دا جګړه تازه ساتل ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی، او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي. خو زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دوی کوشش کوي خپل مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نو دولت مشروعیت نه ورکړي، یوازې خپل د مخو لپاره کار کوي، نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کوم دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت یو قوي افغاني دولت نه غواړي، نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړي ده. په ډیرو دغه د ډیورند منحوسې کرښې نه په ډیرو ځای کې ډیر وړاندې راغلي، حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي. او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو په رڼو سترګو ورته کتل او دوی توغندۍ ورولې. زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي، ځینې ځای کې خپل هغه تذکیري چې ورته کېږي هغه یې ویشلې دي. ډیر مقاصد لري دوی په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپل توغندوی ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفاده سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت پیژني چې موږ ورسو او دا وو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وچیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وری تر هغه زموږ هیاتان ورسي او د خط پر رسمیت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې دا چې راغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اډې نه وي او دا سیمه به آزاد قبایل یادېږي. خو له بده مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د د جګړې د حالات او د مختلفو دولتونو تحولات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړي ده. کله د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او د دریدې ښکاره کې چې وخت هم تیر ده.
بلې ښاغلی، اندر د تاریخي مسایلو تو بیا راشو، خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا شل کال وشول، تیر حکومت خو پر ځای او ډیپلوماټیکي اړیکې او چارې وې ټول نړۍ هم پر رسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم دوی واکمن دي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولې مستند نشول؟ ولې ملګرو ملتونو ته شکایت و نشو؟ لزګونه بیوازله خلک په دغو سیمو کې، هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي یا وس نه وچ راوځي یا په خپلو پټیو کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلی، دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول، دغه بریدونه ولې مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو ویني چې په هغه وخت کې هم پاکستان ته د افغانستان حکومت د ضرورتونو درلودل، اول ته د سولې پروسې روانې او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو غوتې نیولې دي او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته او ډېر یو ضعیف برخورد یې په دې اکله وکړ. کنه یې باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغو دوی د بیا ځلې لپاره دا ځ نه وای کړی.
ښاغلی اندړ، زه غواړم ووایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړله. د طالبانو لوی درستیز قاری فاسی الدین فطرت څو ورځې مخکې د ننګرهار سرحدي سیمو ته ورغلی و، پرون هم فکر کوم پکتیکا ته تللی و، هلته یې څرګندونې کړي دي. د په وار وار ویلي دي چې موږ له پاکستان یا له دغه ګاونډي سره ښې اړیکې غواړو، خو که زموږ په خاوره باندې هر څوک تیری وکړي ځواب ورکوو. د دفاع وزارت د دوی ویاند هم ویلي و چې موږ د دغه د کونړ د ستوی بریدونو جواب ورکړی دی. هلته په سیمه کې هم قومندانانو ویلي چې جوابونه هم ورکړي دي او ویډیوګانې هم ښکاره شوي دي. علاقې ډلې دغه اغزن تارم دی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې. مگر زینی د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنوی چارو وزیر بیا له پاکستان سره کی اړیکی غواړي دغه مسله نه دی یاده کړي. په جنوبی سیمو کې یو بل قماندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلی دی چې د پاکستان ستاینه کړي او صفتونه کړي دي د دوی دغه خبره کامیابی کې ویل چې پاکستان لوی لاس درلوده. دغه دوه دریزونه دي، یو ښه صفت کوي او بل وایي چې په موږ بریدو کوي بیا به مو نه پرېږدو. ولې یو خل نه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی؟
ګوري سړي صاحب، دا موضوع یو بینالمللي موضوع ده، د سرحد یا د خط د دغه ډیورنډ کرښه یو بینالمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري. دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وږي متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده، او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري، حتی په طالبانو کې خپل نفر لري، ځکه دوه خولي دي، دوه رقم ویناوي مګورو. مګر هیڅ کله به افغانان خرڅ نشي او دا دوی نشي کولی چې زموږ د سرحد نه په خپل یا د خپل ډیورنډ کرښه نه په خپل ګټه استفاده وکړي. د طالبانو حکومت هم نوې ده او د جنگ تاریخ کوم وایو موږ تر اوسه پورې داسې منظم او دنو چې پاکستان د اردو په مقابل کې جنگي، خو د افغانستان سر خط یا د ډیورنډ کرښه یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلی دي، هغه هیڅ کله اجازه ونه کی. او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنې ته بیا ته مراجعه وکړي، ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی ولو کدلته هر قسمه حکومت راشي دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکی چونه جوړوي، تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې. د سرحد یا د خط موضوع د دل لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لورې که هر دولتي دغه د ډیورن مرخصه خطه چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني. تاسو لري زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیرو سفیران چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسوي کې په میډیا کې هم دا خبرې کوي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودې. دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې، دوه مهمې هم دا چې د ډیورن د کار کې په رسمیت پیژندل دي او د هندستان سره د افغانستان روابط خطر کول دي. نورو مادون هم ځ خبرې ما حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي، نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي، زموږ د مادونونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس کې واخلي. دوی ډیر خوبونه لري، خو دا خوبونه به په وبو کې لاو شي دي او نور به هم لاو شي. یوازې د تورنټو ویشتل دا زموږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نام نهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم خغله احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان له لوري ورستي توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبانو حکومت باید څه ډول خبرګون وخی او څه کول پکار دي په دې ارتباط باندې. د ویلو ده چې د جمعې په ورځو باندې نه دغه ونی پام دغه څور ژ مخکي د ډیورنډ کرخي له هغه غاړي د کونړ په څول سوالي لاغېډل سلطان باندې سلګونه راکټي بریدونه شوې دي. دغه بریدونه څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ایزو قماندانانو ویلي چې دغه بریدونه ته په وخت باندې جواب ورکړي او دوی چمتو دي ک احیانا دغه سی بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به جواب کړي. د
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی، ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا پیل کړي دي په کونړ او ځینو سره د سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او قهرمنو اوریدونکو ته له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان اصلا یو مجري هېواد په توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په سیمه کې پلي کوي، د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامې مخې ته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مسلمانات د ډېر پخوانه هغه د کرمین صاحب د وخت نه په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا لاره دا سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته د خر پروژې دي، د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته دایشان یا نور اډا دلته راولي چې په ځای کې او کراکرا دوی غواړي چې وخېځي د پامیر سرچینو ته او هلته غواړي چې د ستراتیژیک نقطه کې دایشان چې په ځای کې رادار ناستي. دغه د کونړ د سیمه چې دا دلته د غرو کې
خغلې مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخکې دغه شوی و، د شل کال روان دي. دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول د شل کال نه دي فکر کوم له تقریبا دغه مهم کار دی خو ته شو سوي دي همدغه وخت چې کله دغه بریدونه شروع شول وروسته کراکتر داعش مې سره راغی په عراق او په سوریه او په جګړه کې داعش کاکرا ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل څه په توره بور او په پاسر په شنګار او په نګرا په جګړه کې ولیدل څه داعشان. دا سیمه د تخلیقي بل لاس وی اهداف نه لري، دا د طبيعي وبستا ما وخت ذکر وکړ چيني دي او کچېره بیا کې د مشکلات ډېر زیات پیدا شي خوراکي توګه تا کوي چې لجازو لولاد وکنه او دا یک مرض ورکی. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کوي زور کوي کیږي دی او خيار پدې دې چې دوی خپل ګړډ ته هم ګوري دې کې اوس مثلا پروژور کرسې د سیمه تخلیه سی باید خلک د جنه په ډول باندې ووزی او د مشکوک ډول باندې کسان بازی. پاکستان د پدې کې خپل کار هم کې ذکر ټولان در رواني د ازغان تر مسول تقریبا په یو جو کې کړل چې هغه سې د دوران فرضي خالي کرخه سو جوړ شوی او بیا ته آیل نقطې د 150 متر یا 150 کیلومتر رانه به هدا ډیر چا پلان درغله افغانستان خاوره چې خاوره خو ترټکه پر خو د دوران د فرضي کار سي دی خواته وړاندې راځان تر د کونر اوبو پر را د کونر سینه پر نه زیرا غلا ده. یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام څخه به استفاده ام کوي نور د کونر د بمبار کوم خاص علت او هدف نشته. دا نقطې پامیر نقطې پامیر خورونه نیول دا د سیمه چې زنګلي سیمه ده اته وبو موجی دی چینی موجی دی اسکر خزوت بل لات دلیل نه دی.
مننه کوم خغلی مارج، تاسو په لاین کې پات شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس سره وصل شو، خغلی عبد اللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولای کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان لوري دغه سي بریدونه شوي دي چې خلک په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونه لرئ په دې ارتباط؟
لومره خو تاسو ته معارض ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض شرح ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرخه از قرارداد لاسلیک شوی دی، د یو رئیس د مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو د اوریدونکو د پام وړ، هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې کرخه باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کی او پاکستان ته ډیره بریده پورې په ډیر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اگست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، دوی غو رئیسې د طالبان حکومت نړیوالو ته داسې ورخی چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دوی ډیره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنگ د علم د لحاظه که وګورو زه پوهیږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی دا فرق د هغه سره پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کیږي چې د طالبانو د تحریک
ستاسو غږ لرم
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه وو. نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په بل نظر ورته په دې ګورم، خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامه اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده، اساکر یې د تعلیمات نامه او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبانو ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پېښه ولګي ښه لګي، څه چې بې بده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبانو ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تیر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کېدای شي چې محلي قومندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې دې نه چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي. په کونړ کې هم ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغه ورستی راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګورې درسن، دغه دریزونه عام فریبي ده، یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. نومره دا چې دا بریدونه خو مخکې مګ یادوري وکړه چې لاتو دلایل د موږ په نظر باندې د متین صاحب نظر مکرام ده، مختلف نظریات دي چې او باندې کیږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په اساس د مستقل هیواد په توګه باندې نومره خدا سي دوی نشي کولای مثلا برید بیرته جواب تر هغه اندازې پر وخت دوی بیرته پنجاب ولي راټکه پور د افغانستان خاوره ده، او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کېږي او پاکستان د خدا بې تفاوته پښتون پښتون مړ کېږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار دا او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون له وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي، دا تم متم سره پاکستان حصه کولی شي، ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده. دوی پخوا هم چې انګلیزان راتللي هم راتلله ډېره مدرنه وسلو سره موږ سره توره وه، په اصفهان هم چمله وسوله تقریبا هغوی سره توپ او ډېر مجه شپېته زره عسکر شاه حسین صفوي راولېږده. د شاه محمود هوتک سره 15,000 کسان وو، 8,000 په اول نه جاوه ملا کې په توپو باندې له منځه لاړه. ډېر محدود واړه کسان سه 10,000 پوځ سره حرکت یې وکړ، لاړه تر اصفهان پورې ورسېده. دلته یعنې همت په کار ده، نور اردو نور خلک چې دي هغوی تر خپل مرګ پورې جګړه نه کوي، کله چې زور فشار پر راسي په شاتګ باندې کوي، مارم افغانان تر ډېر قوته پورې جګړه کوي. او په دې سیمه په دې لاره باندې بیا د احمدشاه دراني په وخت کې جګړه تر ډېری پورې معلومه ده، دوی هر څه ښکاره دي. نو بنام دولت ته په کار دا چې یا رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال حقوقي ادارو ته په دې اړه باندې شکایت وکړي او واضح توګه په تفاهم موجود دي. لکه د کرزي صاحب په وخت کې د اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی په کلاس و جایدي چې خلکو ته ورسې مرسته هغو ته دوی خپله هم کوشش کوو چې حکومت له سیمې نه وباسي او دا کار یې کړی ده. رینجر موټرو په د اردو دا ځای تخلیه کولو ته روان و کومک ورسره کوه که اوس هم داسې یو مسله وي بیا هغه جدا کړه او دا چې ازغان ته راواخلو لرې که د دې خواته یې راوړه بیا مطبوعاتو که دانې کېږي که چېرې ازغان ته نه منې لامیه ورکړه په رسمي توګه منې وزارت خارجه دې لامیه ورکړه چې دغه از کوم تر دو درې او نور اخن لري چې نسبته.
بله مننه کوم ښاغلی مارج. ښاغلی متین لکه څنګه چې ښاغلی مارج یادونه وکړه او پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر پخوانی ولسمشر کرزی هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغه سې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام دسي او لاره ولټول شي د اقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطحه باندې چې دغه مسله ودرېږي او حل لار ورته پیدا شي؟
ستانه زیب نه داسې نه ده. دا د پښتنو موضوع نه ده، نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده، پښتانه نور پکې واک نه لري. او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي د موږ نه دید مغمره دی، د موږ دید هیڅ کله فراخ نه شي، هیڅ کله د افغانستان له د باندې فکر نه شو کوی، په دا سیمه فکر نه شو کوی، په نړۍ فکر نه شو کوی. دا د افغانستان ستونزه نه ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده، کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه. افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه تې اخیسته. دغه اوس عین قصه ده، خو لږ په واړه توګه، په واړه اندازه چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي. دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزې پیدا کړي، د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي. او هند همدغه شان، هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري، هند هم خپلې ګټې لري، دغه د پاره جنگیږي. نو هند بیا د دو د پاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کی خپل اجراءات کوي. نو دا د غمره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولی دی، دلته بیا یو څه نور علاقمندي د سیمې د چین پیدا شوې ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان د موږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان د موږ خبر منی، تاسو راځئ موږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین که خبرې مو راټولې کړئ چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبر نهایی هم دادی چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، تاسو وروستی پیغام به مو اورو په دېرش ثانیو کې لطف کوي. مننه.
بلکل، د دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یا مجري حکومت ده، دغه اصلي ادرس ته باید مراجعه وسي. علل او عوامل د ده به تشخیص شي چې دغه سیم ولې بمباریږي. کله چې علل او عوامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا دوی سره باید خبره وسي. او په دې دوران مسله حلول غواړي او پاکول غواړي. دغه 1993 کال د نومبر په 12مه چې دغسې یو خیالي کرښه رامنځته شوې ده، او دا هم یو په صوبه وطن
ډېره مننه
کوم. دوران په منځ کې دا د راستې انګلیس سره د خبره د سپینه کې استفاده کی.
دیا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.